دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم بیا هم ستړي مشي وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمي او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه شروع شوله زه عاشق الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دي طالبان د جګړې ستړي شوي دي خو برعکس د ډلې مشران په پنګوالو بدل شوي دي ښاغلی غنی د چهارشنبې په ورځ په سویس کې د اقتصادي نړیوالې غونډې په څنډه کې په یو بحث کې چې افغانستان په سیمه ایز او نړیوال روایت کې نمیده خبری وکړلې ښاغلی غنی وویل د طالبانو سرتیری د جګړې نه ستړي شوي دي خو مشران یې چې په دوحه کې په مذاکراتو بوخت دي او څلور یا پنځه ښځې کړي دي له ژوند نه خوند اخلي او په پانګوالو بدل شوي دي په همدې حال کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د طالبانو په تاوتریخوالي کې د پام وړ کچې کموالي غوښتنه کړې ده ښاغلی ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د اقتصاد د نړیوالې غونډې په څنډه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل او د تاوتریخوالي د کمیدو په اړتیا او با مفهومه مذاکراتو ته د زمینې په برابرېدو یې ټینګار وکړ سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې ښاغلی ټرمپ د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د پام وړ او دوامداره کموالي پر ضرورت ټینګار وکړ چې د افغانستان د راتلونکي لپاره به با مفهومه مذاکراتو ته زمینه برابره کړي جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په ټویټر کې لیکلي دي چې د ښاغلي ټرمپ سره په کتنه کې یې د دوی د پخوانیو بحثونو په اساس چې په بګرام کې کړي ول د مختلفو مسایلو په اړه خبرې کړي دي چین وایي په پاکستان کې د زیربناو په برخه کې پانګه اچونې شفافې او ښکاره دي د چین د څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې الیس ولز د هغه انتقاد په ځواب کې دي چې ویلي وه چین د اقتصادي همکارۍ د دالیز په نامه پروژه کې پاکستان د پورونو لاندې ډوبوي خو په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د پروژې ټولې چارې شفافې ښکاره او په نړیوالو اصولو برابرې دي انتقاد کوونکي وایي چین د خپلو اقتصادي پروژو د لارې د پاکستان په شان هیوادونه چې اقتصاد پکې کمزوری وي په قرض کې راګیر کوي ځکه دا هیوادونه کلونه وخت نیسي چې د چین پور ادا کړي د چین د سفارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د امریکا متحده ایالات د قرضو په برخه کې غلط معلومات خپروي او محاسبه یې سمه نه ده په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي دي چې امریکا دا کار د خراب نیت له وجې کوي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د سوداګرۍ نړیوال سازمان د کلون را په دې خو د امریکا سره انصاف نه دی کړی ټرمپ د څرګندونې په سویس کې د نړیوال اقتصادي فورم د مشرانو په غونډه کې کړی دي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان عمومي منشي روبرټو ازیویډو هم ومنله چې دا اداره زړه ده او باید چې اصلاحات پکې راوستل شي ښاغلی ازیویډو وویل د ادارې د ګڼ شمېر سیستمونه صحیح کار نه کوي او زیاته کړه چې په دې برخه کې د اصلاحاتو لپاره کار روان دی د امریکا د استازو د مجلس دیموکرات غړو یو ځل بیا په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تور ولګاوه چې په یوکراین فشار په دې خطر راوړی و چې په انتخاباتو کې درغلي وکړي او یو ځل بیا د جمهوري ریاست انتخابات وکړي د استازو په مجلس کې د دیموکرات استازي ایدم شیف د سنا په مجلس کې چې د جمهور رئیس ټرمپ محاکمه پکې روانه ده ویل ټرمپ په دې کار سره ثابته کړله چې هغه د قانون ځان پورته ګڼي پر ټرمپ دا تور دی چې د یوکراین د چارواکو نه غوښتي و چې جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات ګوند د کاندید جو بایدن په حق لدی تحقیقات وکړي پر ټرمپ بل تور دا دی چې د کانګرس په تحقیقاتو کې خنډ اچولای و د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو ناوړه د امریکا پاوز وایي چې د عراق نه ګڼ شمېر نور امریکایي عسکر هم د علاج لپاره جرمني ته وړل شوي دي سره لدې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ وویل په عراق کې د ایران د توغندیو په بریدونو کې چې امریکایي عسکرو ته د اعصابو کومې ستونزې پیدا شوې دي جدي نه دي خو د امریکا د مرکزي قومندانۍ په اعلامیه کې ویل شوې ده چې د لسو په شاوخوا کې نور عسکر هم د علاج لپاره جرمني ته وړل شوي دي یولس امریکایي عسکر تیرونه جرمني او کویت ته وروسته تر هغه یوړل شول چې د سر ټکان خوړل نه وروسته یې د سربدالی شکایت کوه ایران وروسته تر هغه په عراق کې دوه نظامی اډی په توغندۍ وویشتل چې امریکا د ایران د قدس ځواکونو قومندان قاسم سلیمانی د بغداد په هوایي ډګر سره نږدې وواژه د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل
خبرونه خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال امر الله صالح وایي د سولې په خبرو کې د طالبانو دا بیان چې د افغانستان خاوره به د بهرنیو ترګرو ډلو لخوا نه کارول کیږي. په یخ باندې لیکل دي. د بلې خوا ځینې سرچینې وایي چې د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د څلورمې ورځې لپاره هم خبرې دوام کوي. نور حال د رحیم ګل څاروان په دې رپورټ کې واوري.
په داس حال کې چې په قطر کې د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلوی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، په ولسمشیزو ټاکنو کې د ولسمشر غنی د ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال رام الله صالح وایي چې د طالبانو له لوري دا مسله چې د افغانستان خاوره به د بهرنیو ترهګرو له لوري نه کارول کیږي او دوی به مخالفت وکړي په یخ لیکل دي. امر الله صالح په یو تازه ټویټ کې ویلي طالبان په سیمه او لسیمې باندې لکه نورې ترهګرې ډلې یو ایډیالوژي لري. امر الله صالح دا تازه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په قطر کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي.
نن څلورمه ورځ ده چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ مذاکرات جریان لري. طالبان وایي چې خبرې بتي خو جدي او په سم لوري روانې دي، خو ممکن د افغان حکومت ځینې غوښتنې امریکایي پلاوی له طالبانو سره مطرح کړي وي، د اوربند په شمول کوم ته چې طالبان له وخت مخکې او بې ربطه مسایل وایي، نو ممکن همدغه موضوعات د مذاکراتو د اوږدېدو لامل ګرځېدلی اوسي.
ښاغلی صافی دا هم وایي چې د طالب زندانیانو د خوشي کولو موضوع هم په دغو مذاکراتو کې مطرح شوې ده.
توافقنامې له لاسلیک وروسته امریکا له طالبانو سره هوکړه کړې چې د هغوی 15,000 زندانیان به د هغه زندانونو نه خلاصوي چې د افغانستان د حکومت په ولکه کې دي. نو اړینه ده چې امریکایي لوری باید د افغان حکومت توافق واخلي او ممکن دغه د عمومي اوربن موضوع له طالبانو سره مطرح کړي.
په همدې حال کې د ملي امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر د ویلامي په خبرولو سره له سیاسي مشرانو غوښتي چې د اساسي قانون په بنسټ د اسلامي جمهوریت نظام ساتنه خپل سره کړخه وبولي. اتمر د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ اوربن غوښتي په وینا یې کلن مهاله هم وي. حنیف اتمر د ضمانتونو اخیستل هم مهم بللي چې باید د امریکا او طالبانو مشروط په بین الافغاني مذاکراتو واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني ځانګړی استازی مارکس پوتزن د یو بین الافغاني ډیالوګ د جوړولو لپاره په هڅو بوخت دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. طالبان وایي چې له امریکا سره د سولې له موافقه وروسته په 15 شوورځو کې و 15,000 امریکایي پوځیان له افغانستان څخه ووزي. د بلومبرګ رسنۍ د خبر لمخې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې امریکا به په کابل کې د خپل سفارت له لارې له افغانستان سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې جاري وساتي. د خبر نور تفصیل د سید سلیمان شاه څخه واوري.
د بلومبرګ د خبري اژانس خبریالانو د جنوري په 21مه له دوحې نه په خپل ګټ ریپورت کې د طالبانو د مطبوعاتي ویان او به خبري امریکایي سرچینې په نقل قول ریپورت ورکړي په داسې حال کې چې د امریکایي ډیپلوماټانو او د طالبانو د مرکزیانو ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي. طالبانو د تشدد په کمولو او له افغانستان د امریکایي اسکرو له وتلو وروسته له حکومت سره د سولې د مخامخ خبرو په پیل کولو موافقه کړې. اوس دواړو خواوې له افغانستان د امریکایي او نور خارجي اسکرو د وتلو په باب د موافقې لاسلیک کولو ته ورنږدې شوې دي. اژانس د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله وای چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیئت او طالبان د یوې هفتې یا لس ورځو اوربند په باب د طالبانو د وړاندیز په اړه اوس بحثونه کوي او هم په دې اړه غږیږي چې د سولې موافقه چیرې او څه وخت لاسلیک کړي. اژانس وای د دې لپاره چې د لومړي ځل په څیر د سولې موافقې ته په وروستۍ شیبه کې کوم نقصان ونه رسیږي، خلیلزاد او د امریکایي هیئت غړو له مطبوعاتو سره په خبرو کولو باندې بندیز لګولې. خو د امریکا د خارجه وزارت وایاندې مورګان اورتاګس په دې باب له تبصرې کولو نه ډډه کړې. اژانس د مجاهد له قوله لیکلي له طالبانو سره په روانو مذاکراتو کې چې په محلي وخت د دوشنبه په شپه په دوحه کې پیل شوې، دا ځلې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر هم ګډون کوي. خو په کابل کې د امریکا سفارت وویل چې په دې اړه تبصره نشي کولای. اژانس وایي چې امریکا د افغانستان په 14 کلن جنگ 900 میلیارد ډالر لګولې دي، خو د طالبانو زور نه دی کم شوی او څومره خاوره چې دا وخت په کنټرول کې ده هغه وخت په لاس کې نه و چې په افغانستان کې برابر سل زر امریکایي عسكر پراته او جنگ په اوج کې و. دا وخت 2,603 خارجي عسكر په افغانستان کې ډیر دي چې له دې جملې نه 13,000 امریکایان دي. مجاهد زیاته کړه کله چې موافقه لاسلیک شي امریکا به په 115 ورځو کې 15,000 عسكر راوباسي او نور عسكر به په تدریجي توګه له افغانستان نه پوتو پیل کوي. د مجاهد په وینا کومه موافقه چې طالبانو او امریکایي ډیپلوماټانو مخکې لاسلیک کړې وه او پرستۍ شیبه کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ فسخه کړه اوسنۍ موافقه هم په عین شان ده. په شرایطو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. د مجاهد په وینا د موافقې د لاسلیک کولو وروسته به امریکا یوازې په کابل کې سفارت ولري چې له افغانستان سره خپل ډیپلوماتیکي معاملات سرته ورسوي. خو اجانس وایي چې واشنگټن د هر ډول موافقې له لاسلیک کېدو نه مخکې په افغانستان کې د اوږدې مودې بشپړ اوربند غوښتنه کړې. د افغانستان په جنگ کې په لسګونو زر افغانان او حمله 2,300 نه زیات امریکایي عسكر او قراردادیان وژل شوي دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ پرون د چهارشنبه په ورځ د سویس د داوس په ښار کې د نړیوالې اقتصادي عالی غونډې په دوهمه ورځ د امریکا اقتصادي وده وستایله او د اقلیم د بدلون مسلې ته اشاره وکړه. په دغه غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم برخه اخیستې او د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان همکاري غواړي. په دې اړه نور معلومات له برېښنا عمر خیلی څخه واوري.
سکال په داووس کې په نړیوالې اقتصادي غونډه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ، د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په ګډون د نړۍ د 112 هیوادونو مشرانو او نږدې 3,000 استازو ګډون کړای دی. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان ولسمشر به د پاکستان له صدر اعظم سره د دې غونډې په څنډه کې وګوري کنه، خو عمران خان د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي.
البته عمده مسله افغانستان دی، ځکه امریکا او پاکستان یې اندېښمن کړي دي. له نیکه مرغه د افغانستان په موضوع موږ ورته نظر لرو. موږ دواړه هلته له سولې سره لیوالتیا لرو. دغه راز د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو له لارې منظم انتقال ته لیوال یو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پاکستان د صدر اعظم سره په لیدنه کې ویلي چې د پاکستان سره اړیکې تر بل هر وخت نږدې شوې دي.
د پاکستان سره زموږ اړیکې هیڅکله دومره نږدې شوې نه وي لکه اوس چې دي. دا یوه لویه خبره ده. که څه هم زموږ هیوادونو تل نږدې اړیکې سره درلودې، خو اوس د دغو اړیکو له وجې نور هم نږدې شوي یو، چې ډېره مهمه ده.
ولسمشر ترامپ نن د کوردستان د ولسمشر او د عراق د ولسمشر بهرام صالح سره په لیدنه کې ویل چې له سوریې څخه د امریکایي عسکرو ایستل او د ترکیې سره د عام سیمې جوړول د ټولو اړخونو سره له تصوره لرې ګټه کړې ده. بلخوا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې کلنۍ غونډه کې د ده په مشرۍ د امریکا اقتصادي وده او د کاناډا، مکسیکو او چین سره وروستۍ سوداګریزې معاملې وستایلې.
بدبینان تل د دې غوښتنه کوي چې مطلق ځواک واړي چې مونږ د ژوند پر هر اړخ کنټرول ولري. مونږ به هیڅکله اجازه ورنکړو چې سخت دریځه سوسیالیستان زمونږ اقتصاد تباه کړي او زمونږ هیواد وران کړي یا زمونږ خپلواکي له منځه یوسي.
څېړونکي سکال نومبر کې د ولسمشریزو ټاکنو ته په کتو وایي نړیوال اقتصادي سرمشریزه کې د ولسمشر ترامپ وینا په امریکا کې دننه اوریدونکي او منتقدینو لپاره وه.
خلک د هغه په اقتصادي تګلارو باندې شک لري. د بیلګې په توګه له چین او نورو څخه د امتیاز اخیستو لپاره د تعرفو لګولو په اړه خلک شک لري. زه فکر کوم چې هغه د دغه چلند لپاره تر انتقاد لاندې دی او هغه فکر کوي چې دا کار مؤثره دی.
ولسمشر ترامپ وویل امریکا به په نړۍ کې د 1,000,000,000 ونو د کینولو په پلان کې برخه واخلي، خو فعالین وایي چې دا د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره کافي نه دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. نړیوال بانک اټکل کړی دی چې افغانستان به په 2040 میلادي کال کې 3.3% اقتصادي وده ولري. د افغانستان د اقتصاد په اړه نړیوال بانک په خپل تازه راپورټ کې ویلي چې په 2006 کال کې د افغانستان اقتصادي وده د اصلاحي پروګرامونو پر عمل کېدو، د سیاسي او امنیتي وضعیت شوالی، د نړیوالو مرستو دوام او د وچکالۍ د کچې راټیټېدو پورې تړلې ده. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې په روان 2006 میلادي کال کې به د افغانستان اقتصادي وده 3.3% ته ورسیږي او ښایي له دغه کال وروسته په لنډ مهال کې د اقتصادي ودې دا کچه ان تر 3% لوړ شي. نړیوال بانک په دې راپور کې د افغانستان پر اقتصاد باندې د امنیتي، سیاسي او اقلیمي تحولاتو اغیزې او هم دا شان له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو دوام او له طالبانو سره د سولې د احتمالي سیاسي توافق پایلې هم سیړلې دي. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس هنری کرالی د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په 2006 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده د افغان حکومت لخوا د اصلاحي پروګرامونو عملي کېدو، د سیاسي او امنیتي وضعیت خوالي، د نړیوالو مرستو دوام او د وچکالۍ د کچې راټیټېدو پورې تړلې ده.
Undermining investment confidence.
ګونګ حالت د دې لامل کېږي چې د پانګونې لپاره د باور فضا ضعیف شي. دا د خصوصي سکتور مخه نیسي تر څو له موجودو فرصتونو څخه استفاده وکړي. په داسې حال کې چې موږ پوهیږو په 2019 کال کې د 2018 کال په پرتله اقتصادي وده چټکه وه، خو دغه وده کافي نه ده. لازمه ده چې دا د افغانانو لپاره د ژوند معیارونو کې د ښوالي او د فقر د کچې د کموالي لامل شي. تیر 2019 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 2.9% دوا. خاغلی کراری ټینګار وکړ چې د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابوالی، ناسرګن سیاسي برخلیک، په ځانګړي ډول د انتخاباتو د وروستیو نتایجو او د سولې د روانو مذاکراتو ناسرګند برخلیک د افغانستان پر اقتصادي ودې منفي اغیزې کړې دي. د نړیوال بانک مشر همدارنګ وویل چې افغانستان د اقتصادي ودې د بلقوه تحرک لرونکی دی، خو ټینګار وکړ چې د افغانستان دولت باید د سوداګرۍ او پانګونې مطلوب چاپیریال رامنځته او له اداري فساد سره مبارزه په خپلو لومړیتوبونو کې راولي. د اقتصادي چارو کارپوهان د راپورټ په غبرګون کې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه د نړیوال بانک اټکل خوشبینانه ګڼي او وایي چې روان وضعیت په پام لرنه ښایي افغانستان په 2006 کال کې تر 3% زیاته اقتصادي وده ونه کړي. د پوهنتون استاد قیس محمدي امریکا غږ ته وویل له اداري فساد سره کمزورې مبارزه، د ناامنیو له امله د پانګونې لپاره د مناسبې زمینې نشتوالی، د بیکاری لوړه کچه، انتخاباتي ناندرۍ او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نشټوالی به په روان میلادي کال کې په چټکه توګه د افغانستان د اقتصادي ودې مخه ونیسي.
په دغه دلایلو باندې اقتصادي رشد زه فکر نه کوم چې ډیر لوړ دی لاړ شي، حتی تر دغه 3.3% پورې رسیدل مشکل دي، مګر دا چې دلته په دغه عمده عواملو کې جدي تغیرات راشي، د وی خوانه د اداري فساد سره جدي مبارزه وشي، د بل خوانه د صلح او د انتخاباتو موضوع په آرام او اسانه باندې حل شي، او د بل خوانه دلته په افغانستان کې امنیت ټینګ شي او ریفورمونه موجود وي.
د خاغلی محمدی پر وینا کې چې افغانستان په 2006 کال کې دغه موخه ته ورسیږي نو اقتصادي وده به انتر 3.5% پورې لوړ شي. لا دی وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اوتاق د یوې سروې په خبرولو سره ویلي چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د کاروبار وضعیت د ناامنیو، د زیربناو د نشټوالي او د پیچلو ګمرکي مراحلو له امله ښه نه و. دغه اوتاق ویلي چې ناامنۍ او سیاسي بې ثباتي د دې لامل شوې چې په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې 4500 پانګوال خپلې پانګې ترکیې او پاکستان ته انتقال کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا د سنا په مجلس کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د محاکمې په لومړۍ ورځ د محاکمې د طرز العمل په څرنګوالي بحث وسو. دا به د امریکا په تاریخ کې دریم ځل وي چې سناتوران له وخت څخه د جمهور رئیس د ګوښه کېدو یا هم پاتې کېدو په اړه رای ورکوي. نورحال د سمیولا جلال زستخواوري.
The Senate will convene as a court of impeachment. دیموکراتانو د ناکام شول. هغوی هڅه وکړه مهم شواهد راټول کړي چې آیا جمهور رئیس ترامپ د 2020 کال په ټاکنو کې د بهرنۍ مداخلې په هدف د کانګرس منظور شوې مرسته د فشار په توګه کارولې کنه.
که امریکایان باور وکړي چې بهرنیان په حقیقت کې کولی شي جمهور رئیسان او یا هم سناتوران او والیان وټاکي، که بهرنیان د امریکایانو پر ځای په ټاکنو کې مداخله وکړي او د دې پر ځای چې امریکایان یې نتیجه وټاکي بهرنیان یو وټاکي، نو زمونږ دیموکراسي په پراخ ډول زیانمنه شوې ده. پر ټاکنو به د خلکو باور لمنځه ولاړ شي.
د سنا جمهوري غوښتونکو د هڅې ودرولې او استدلال یې وکړ چې په 1999 کال کې د بل کلنټن استیزا باید لارښود وي.
فکر کوم چې د مدعی او مدعی علیه دواړو لپاره دا مهمه ده چې د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن او احتمالا نورو شاهدانو ګواهی واورېدل شي. د رایګیری او تصمیم لپاره مناسب وخت د لومړیو بحثونو وروسته دی. دا هغه طریقه ده چې د کلینټن د ګوښه کولو پر مهال تعقیب شوه.
هغه هڅه چې په کانګرس کې د جمهور رئیس د لوی ملاتړۍ په وینا کولی شي د ګوښه کولو د محاکمې په بهیر کې د ګوندي جنجالونو مخه ونیسي.
آیا سنا تر اوسه پورې هم زموږ د بنیادی اهدافو خدمت کولی شي؟ آیا موږ په بشپړه توګه انصاف او تاریخي مثالونه له خپلو ګوندي ګټو نه مهم ګڼلی شو؟ د نن ورځې رای ورکول به دې پوښتنو ته یو څه ځوابونه ورکړي.
جمهور رئیس ټرمپ د سویس په داووس کې د نړۍ د اقتصادي مجموعې په دویمه ورځ ډاډه ښکاره کېده. هغه خبریالانو ته وویل سناتوران پوهیږي څه وکړي او دوی قوي ادعا لري. په داسې حال کې چې په سنا کې د جمهوري غوښتونکو اکثریت په محاکمه کې د ټرمپ لپاره سیاسي امتیاز ګڼل کېږي، د شاهدانو د راغوښتل کېدو د هڅې ناکامېدل به ناوړه عواقب ولري. مکانل د لومړنیو بحثونو لپاره د وخت له زیاتېدو سره موافقه وکړه. دیموکراتان په دې باور دي چې په محاکمه کې د وخت زیاتېدل له دوی سره مرسته کولی شي چې د جمهور رئیس ټرمپ وړاندې خپله دعوه وړاندې
کړي.
ډیری ممکن اکثریت امریکایان د یوې عادلانه محکمې په جوړېدو باور ونه کړي. هغوی باور نه کوي چې سنا به بېطرفه وي. هغوی باور لري چې نتیجه له وړاندې ټاکل شوې ده. جمهور رئیس به برئات واخلي، نه د دې لپاره چې دی هغه بې ګناه نه دی، بلکې سناتوران به د ګوند له مخې رای ورکړي او هغه رای لري.
دا استازو د مجلس مسؤلین درې ورځې وخت لري چې په سنا کې د جمهور رئیس ټرمپ وړاندې خپله قضیه وړاندې کړي. ټاکل شوی ده د سپینې ماڼۍ وکیلان د شنبې په ورځ خپله دفاعیه پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1200 نوي اف ام 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دریم جمهور رئیس دی چې له قانون څخه په سرغړونه تورن شوی دی، خو اوس په دې هیله دی چې یو ځل بیا خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړي چې د سنا مجلس لخوا تر محاکمه کېدو وروسته به بیا هم د جمهوري ریاست انتخابات وګټي. په سنا مجلس کې د ټرمپ د محاکمې بهیر په داسې وخت کې پیل شوی چې د 2020 کال د جمهوري ریاست انتخاباتي مبارزو زور اخیستی دی. نورحال پرپورت کې واوري.
په سنا کې د محاکمه کېدو په جریان کې ټرمپ په ډیره علاقمندۍ غواړي چې پلویان یې د 2020 کال انتخاباتي ستونزو ته پاملرنه وکړي.
We are returning power to you.
مون قدرت تاسو د امریکا ولست سپارو. تاسو په مرسته سرخندنی او همکاري مونږ په خپل خدمت دوام ورکړو. مونږ به مبارزه جاری ساتو او مونږ به بیا وګټو وګټو او وګټو.
وینینګ
د نانسی فرای په شان د ټرمپ پلویان به لږ تشویق ته اړتیا لري.
فکر کوم هغه په ښه توګه د ملک چارې سنبال کړي. هغه زمونږ د ټولو لپاره هر ورځ مبارزه کوي. نه پوهیږم چې هغه هر څه څنګه ترسره کوي، خو ترسره کوي. دا یې بریا ده او موږ ته هم.
خو په واشنگټن کې د اساسي قانون رسمي او درون بهیر به کېدل شي د ټرمپ د بیا انتخاب کېدو پر هیله ستره اغیزه وکړي.
You will do impartial justice
ته به د اساسي قانون او اصولو مطابق به طرفه قضاوت کوي او خدای دې مل شه.
د مشانو جرګه اوس د جمهور رئیس ټرمپ په واک د ګوښه کولو محاکمې لارې قضاوت کوي او د ولسی جرګې د دیموکرات استازو استدلال اوري چې وی ټرمپ غیر قانوني توګه اوکراین دې ته اړیسته چې په بیا ځلی بریالي کېدو کې ورسره کومک
وکړي.
په دې عمل سره جمهور رئیس ټرمپ داسې وښودله چې که هغه ته په واک کې د پاتې کېدو اجازه ورکړی شي، نو هغه به د اساسي قانون لپاره یو خطر وي.
د هغه استیزا د مظاهرو سبب شوه. په سنا مجلس کې د دیموکراتانو مشر چاک شومر وی اوس د ترامپ او هیواد لپاره تهدیدونه تر بل هر وخت زیات دي.
د تاریخ قضاوت او سرګې تاسو ته متوجه دي او تاسو اوس احساسوي
ډیر امکان ده چې ترامپ د سنا مجلس لخوا بیګنا وګڼل شي او په واک کې پاتې شي. خو څېړونکی جان فورت یروی دا معلومه نه ده چې د استیزا روانه پروسه به د جمهوري ریاست په ټاکنو کې فرصتونه څومره اغیزمن کړي.
د هغه د محبوبیت سطح تل دومره ښه نه وه، خو په یو شمېر محدودو خلکو کې ښه وه. هغه د جمهوریت غوښتونکو قوي ملاتړ لري، مګر ډېر په مشکله پکې پلویان زیاتوي. نو هغه که په دې تمه اوسي چې بیا جمهور رئیس شي، اوس یو څه په ټیټه سطحه کې دی.
بل څېړونکی جم کیسلر وایي ټرمپ شاید د قوي اقتصاد نه ګټه پورته کړي او د جدي مبارز په حیث ځان مطرح کړي.
I wouldn't underestimate him.
زه یې بی اهمیت نشم ګڼلی. هغه تل ډیر محبوب او منلی جمهور رئیس نه وو. هغه یو نامنلی کاندید وو، خو تل یو قوي سیال او رقیب ګڼل شوی دی.
د ترامپ راتلونکي به په سنا مجلس کې په څو اونیو کې معلومه شي، او د امریکا رای ورکوونکي به په نومبر میاشت کې برخلی کوټه کې.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
دا هم د دې خبرونې وروستی رپورت. د فراد ولایت اوسیدونکو د پولیو د واکسین عامه پوهاوی په اړه د دینی عالمانو رول مهم بولي. د دوی په وینا زیات شمېر کلیوال خلک لا تر اوسه هم د روغتیا په څانګه کې د ډاکټر تر خبرې د دینی عالم خبرې تا زیات اهمیت ورکوي. نور حال زموږ د خبريال خوشال زلان په دې رپورت کې ووري
دا چې لا تر اوسه هم په ځینی لري پرتو سیمو کې خلک د پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال نه بولي، نو د فرا اوسیدونکو له دینی عالمانو څخه غواړي چې د پولیو واکسین په اړه رښتیا خبره یو ځل بیا رابرسیره کړي. د فرا یو تن اوسیدونکی محمد یونس سپاند وایي دینی عالمانو په وار وار د فتوا په صادرولو لو دی پولیو واکسین حلال بللی، نو په وینای اړینه ده چې دوی هم دی پولیو واکسین عامه پوهاوی په اړه خپل دینی مسؤلیت پر ځای کړي.
موږ تاسو ټول نه یو سنتي ټولنه د ژغم پر علماو د چروسه پر خپل هغه دند چې دوی په غاړو هغه مسله چې په غاړو په سیټ ډول ادا کړي نه دغه په سیټ ډول ادا کړي، ځکه چې د افغانستان او خاص ډول د فراخ خلک ټول د علماو په خوله باندې هر څه وي هغه کوي. نو دغه واکسین د علماو هم تایید کړی چې حلال دی، د ماشومان لپاره ګټور دی. دوی خپل مسولیت په ادا کړي او خلک په دې وهد سي پوه کړي په دې په ګټو باندې چې دا واکسین وکړي دغه ګټه لري کېونه کې دا ځان پیشیږي.
دی فرا ولایت یو تن لوی دینی عالم مولوی امیر جان آقا درملنه د اسلام مبارک دین لاړخه فرض ګڼي، او په وینای پولیو واکسین هم فلج ناروغي مخنیوي لپاره دی. مولوی امیر جان آقا له ټولو خلکو څخه غواړي چې خپل تر 15 کلونو شکته ماشومان دی فلج پر وړاندې واکسین کړي.
واکسین شران حرام نه دی، ځکه چې په دا توابت دوا او دعا، اول دعا ده ورپسې دوا ده. په دې باره کې دا خو ډیر ښه کار دی چې د یو مسلمان اولاد د پلج څه راوګرځېږي او پلج نه شي، په دې کې مشکل ورته پیدا نه شي، مرضی ته پسې. دا خو د خیر کار دی، ولی یو انسان یو کوچنی کد پلج شي دا مور و پلار څونه ورسره په عذاب دی، په دې کاله کې د مشکل څونه ډیر دی.
په همدې حال کې د فراد عامې روغتیا مسؤلین وایي دوی هم د فلج ناروغۍ مخنیوي په موخه د پولیو واکسین په اړه د دینی عالمانو څخه مرسته غوښتې ده. او زیات شمیر دینی عالمانو آن د جمعې ورځو په خطبو کې د پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال بللی، او له ټولو کورنیو څخه یې غوښتي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
زموږ آسیان شبکه همیشه د سره په ارتباط کې دی، او حتی بعضی جمعې ورځ د خطبو کې هم دا پروګرام د واکسین ورنه شامل دی چې زموږ دینی علمان هم په دې باره کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي او خلکو ته تبلیغات کوي.
باید وویل سي چې د عربستان په ګډون څو ځله د اسلامي هیوادونو لویو او مخکښه دینی عالمانو د فتوا په صادرولو د فلج ناروغۍ پر وړاندې د پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال بللی دی.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت